درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رډيو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم پایل هم لا څو مهمو خبرو تاکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي به په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتي مسلو په اړه په 14 نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس دغه هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله کړې ده. دی ریپورت کې راغلی چې د طالبانو حکومت کړي به د لومړي ځل لپاره د امنیتي مسلو د لوړپوړو استازو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د مې د میاشتې له 20 تر 29 نیټې پورې په مسکو کې جوړېږي. پکې به د ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې غړي، بریکس هیوادونو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو همګټو هیوادونو د سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څوارخیزې خبرې اترې به ترسره شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. پرون په ټول افغانستان کې د ګزرن ضد واکسین کمپاین د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم 62 لک خلک وختي چې خپل ټول له 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په لومړۍ ورځ خپل ماشومان واکسین کړي، ازادي راډیو سره خبرو کې د واکسینو د کمپاین د پایل هرکلی کړی. خو د یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د پایل کوم خبر نشته. د پولیو پر ضد د واکسینو د کمپاین د پایل خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان تازه په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څخه د ماشومانو د مړینو په شمېر کې د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي د د میاشتې په منځنۍ وونۍ کې د شری ناروغۍ له کبله نږدې 19 ماشومانو مړینه ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو په شمول د ماشومانو د اړینو واکسینو په وخت نه رسیدل ډیر کله د افغان ماشومانو روغتیا او سلامتي ګواښي. او مخکې له دې چې د نړۍ مسایلو ته ورشو، د افغان ماشومانو په تړاو یو بل خبر دی چې د هلمند یوې مور په یو وخت 15 ماشومان زیږولي. دا ماشومان د یک شنبې په ورځ د لشکرګاه ښار په ولایتي روغتون کې زیږیدلي چې 3 هلکان او 2 نجونې پکې شامل دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند د عامې روغتیا د چارواکو په حواله ویلي چې د مور او څلور ماشومانو روغتیایي وضعیت تر قناعت وړ دی، خو د یو ماشوم روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د مور او ماشوم لپاره یو له مرګونو هیوادونو څخه ګڼل کېږي او دلته په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم زیږونې او د مېندوارۍ پر مهال د داسې روغتیایي ستونزو له کبله مري چې د مخنیوي وړ وي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبر. د دوشنبه په ورځ د اسرایلی ځواکونو په تازه هوایی بریدونو کې د غزې د ترانګې په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي چې ډېرې د یو ښوونځي دننه وو. د غزې د روغتیا وزارت وایي یاد ښوونځی د جګړې له امله د بې ځایه شوو کسانو د اوسېدو لپاره کاري. د اسرایل پوځ بیا ادعا کړې چې په دغه ښوونځي کې د وسلوالو د قوماندې یو مرکز په نښه کړی. د سیمې چارواکي وایي په برید کې یو پلار او د هغه 5 ماشومان هم وژل شوي او تر 550 ډېر کسان ژوبل شوي چې ولسي وګړي وو. په یوه بله حمله کې چې پر یو کور شوي د یوې کورنۍ 19 غړي چې پکې 5 ښځې او 2 ماشومان شامل دي وژل شوي. اسرایل وایي دا عملیات به تر هغې دوام عمومي چې یا حماس له منځه ولاړ شي او یا وسلې پر مځکه کېږي. همدارز اسرائیل لتیرو اونه یو رئیس غزی ته د بشری مرستو د ورتګ مخنی ولې وقو په ورستوي کې محدود مرستې پرې. د خوړو نړیوالې ادارې د قحطۍ خبرداري ورکړې وای وسنې حالت د میلیونونو خلکو د ژوند لپاره ګواښ پیښي. او اروپای ټولنه به نن هغه نوی طرحه په رسمي ډول تصویب کړي چې له مخې په دې ټولنه کې د دفاعي لګښتونو د پیاوړتیا لپاره 150 میلیارده یورو چې 170 میلیارده ډالر کېږي ځانګړي شوي. دا طرحه چې د اروپا لپاره امنیتي اقدامات یا سیف نومیږي، د اروپایي هیوادونو لپاره د روسیې او بیلاروس د بیړنیو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو د نوو اهدافو په تعقیب وړاندې شوي. دا سیف له مخې اروپایي ټولنه به د خپلو مالي بازارونو لارې دا پیسې په پور واخلي او بیا به یې غړو هیوادونو ته ورکړي. دا دې پورونو د بیرته ورکولو موده 45 کاله ده چې لومړی لسیزه کې هیوادونه د بیرته ورکولو اړتیا نه لري. دغه راز په طرحه کې د اروپا د آزادې سوداګرۍ ټولنې هیوادونه او د اروپایي ټولنې نومان هیواد اوکراین هم شامل. دا سیف طرحی یو اصلي هدف دا دی چې اروپایي هیوادونه په ګډه دفاعي وسایل واخلي څو د اروپا ګډ دفاعي بازار رامنځته شي. د دې هدف لپاره لومړی کال یو هیواد کولی شي یوازې د پور پختنه وکړي، خو وروسته باید لږ تر لږه دوه هیوادونه په ګډه پختنه وکړي. په دې طرحه کې د امریکا په ګډون نورو هیوادونو د برخې اخیستو لپاره یوه قاعده هم وضع شوې چې د دفاعي تجهیزاتو 15% باید د اروپایي ټولنې، د اروپا د آزاد سوداګرۍ د ټولنې له هیوادونو او یا اوکراین څخه واخیستل شي. پاتې 15% له نورو هیوادونو لکه امریکا څخه اخیستل کېدای شي. طرحې ته یوازې هنګري منفي رایه ورکړې، خو نور غړي هیوادونه یې ملاتړ کړي. دغه طرحه به د 2023 کال تر پایه پورې دوام وکړي. دا وو خبر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی او ځلې بیا تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ته راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو اوبلن محلولونه چې د اویایمې څپې څخه پیل تر شپږ نویمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو، چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلي وپېژنو چې تیزاب او القلي څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپله د اسید کلمه د لانتنی کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنا یې خپله تریو یعنی تریووالی، یعنی تیزاب په دې معنا سره. خو الکلی بیا چې ده د الکلی مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د الکلی اوبدن محلولونه کېدای شي چې شوینده حس کېږي. خو الکلی چې ده یا بیس چې ده، دا بیس کلمه خپله د یو لانتنی کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د لږوالي او د کموالي په معنا سره ده، یعنی د لږوالي او د کموالي معنا لري چې د الکلي معنا څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو، مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه، یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و، هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي، او الکلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون سره څه کېږي تولیدیږي. چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره څه کېږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کېږي، او الکلي به د څه په اساس د یو هایدروکساید منفي آیون په شان سره تولیدیږي، چې دې ته الکلي ویل کېږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلي په اړه، هغه د برونسټیډ لخوا و، چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې د یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی، خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس لوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکترونیک او مالیکولي جوړښت پام کې نیول سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برنسټیټ لوري وایي چې د اغوی د تعریف پر بنسټ دی وایي وای ټول پروتون ورکون کې توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کیږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستون کې وي هغه چې پروتون اخیستون کې وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلی ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برنسټیټ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزابو او د چې شي لپاره د الکلی لپاره، چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو وایي که چیرې دلته ایچ سی ایل تیزاب خپل یو نوه تیزاب دی هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله چې شي ده یو الکلی ده تعامل کوي، د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید څه کوي په لاس راکوي، نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې ایچ سی ایل تیزاب او اوبه واخیستل سي دوی په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کښې کلورین مرکب څه کوي عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده خپل پروتونونه ورکړي دي او کلورین څه شي کړی دي پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي الکلی بلل کېږي، چې دا نظریه خپله د برنسټیټ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل د تیزاب تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزوجې جوړې وایو، چې د تیزابو او د الکلیو مزوجې جوړې هم د برنسټیټ د تیزابو او الکلیو د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راښوي یا هم دا راته جوته کوي چې خپله تیزاب پروتون ورکوونکي توکي دي او الکلی خپله څه شی دی پروتون اخیستونکي توکي دي. نو د هر تیزاب آنیون چې ده د هغه اړوند یوه غبرګه یعنې جوړه یا مزدوجه الکلی بلل کېږي، او که چیرې یو تیزاب د خپل پروتون د لازه ورکړي نو د هغه اړوند مزدوج الکلی لاسته راځي. یعنې که چیرې یوه جوړیزه الکلی یا هم مزدوج الکلی ورته ویلی سو او د هایدروجن آیون که چیرې جذب کړي نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوج تیزاب چې شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ موږ او تاسو وینو دلته چې د برنسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوج الکلی او هر الکلی خپل مزدوج تیزاب درلودلی سي. نو په همدې اساس راسئ وګورئ دلته د امونیا خپله دلته یو الکلی ده د چې سره د هایدروفلوراید سره څه شي کېږي د یو تیزاب سره تعامل کوي، دلته د تیزاب سره تعامل کوي، خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلی په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدوج څه شي رامنځته سوې ده الکلی رامنځته د الکلی په مقابل کښې یوه مزدوج تیزاب رامنځته سوې او د تیزاب په مقابل کښې یوه مزدوجه الکلی څه شي سوې ده رامنځته سوې ده، چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیزابو او الکلی تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلی هغه توکي وبلل چې کولای شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي، او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنی لیویس وایي چې د الکلی هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلی چې دی هغه په دوی برخو باندې موږ ویشو. لومړی برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري چې دا د لیویس تیزاب بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ دا هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې یعنې د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي یعنې الکترونونه یې ډېر لږ وي خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کېږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یادولی سو سلفر ترای اوکساید یادولی سو برون ترای فلوراید یادولی سو او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره د سلفر ترای اوکساید سره څه شي کوي تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریې پر اساس بیز یا الکلی بلل کېږي او سلفر ترای اوکساید څه شي ده تیزاب ده چې په نتیجه کښې چې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره وبخښي برون نه سلفر تیترا اوکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو څه شي کوي په لاس راکوي. دوهم ډول ګران زده کوونکو مر او تاسو وینئ چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي چې د امونیا غاز مر او تاسو وینئ چې د انګستروم سره تعامل کوي په نتیجه کې مر او تاسو وینئ چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې کیږي لاسته راځي چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ او تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل. زه ګرانو زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې موږ تیزاب وپیژندل الکلی وپیژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. که چیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ او تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره څه کوي؟ تعامل کوي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې شي لاس راغلی د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره څه شوی ده لاس راغلی ده چې موږ او تاسو د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت څه کولی سي غوره کولی سي. په دوام حالت کې بیا تاسو وګورئ اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره څه کوي؟ تعامل کوي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرو اکسایډ په نوم سره یو الکلی څه کوي؟ په لاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلی سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای سي چې اوبه څه شي اوسي؟ الکلی اوسي، الکلی د تیزاب اوسي. او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفي آیون په اساس باندې او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره چې دا هم د اوبو هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ تاسو وویل. یو بل ګران زده کوونکو هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزاب او الکلی ګانو تعامل کې مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ تاسو کولای سو پیدا کولای سو چې موږ تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ تاسو د دې هغه غلظت تعادل ثابت په دې طریقه سره لاس راوړل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای سي چې څه وکړي؟ عمل وکړي. هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره دا چې خپل دی یو منفی آیونونه یا هم د الکلی په توګه کېدای سي څه وکړي؟ تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران ترمنځ ګونی چې شکیږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي. او کوي الکلی هم کېدای سي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلل سي د یو کوي الکلی په نوم سره ویادول سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني یو کوي الکلی ده. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر ښه تړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ. او پی ایچ موږ تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن د آیون وړتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفي لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون وړتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمېرل کیږي. خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابیت اندازه پرې چش کیږي معلومیږي چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره یادیږي. دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. او دا هغه آله ده چې د یو محلول که چیرې د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په 0 سره وي نو نوموړی محلول خنثی بلل کیږي. خو که چیرې د یو محلول د پی ایچ اندازه د 0 څخه چې شوسي یعنی زیاته وسي وښودل سي نو موږ او تاسو وایو چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي. خو هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت چیش ته نږدې کیږي صفر ته نږدې کیږي نو موږ او تاسو وایو په ماغه کچه د دوی هغه د تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت یې چیش کیږي زیاتېږي. خو که چیرې پی ایچ یې د 0 څخه کم وښودل سي محلول الکلی خاصیت د ځان څخه شي. او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کیږي یعنی ډیریږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوی کیږي. زه ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خنثی. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکړی؟ په دې ډول یعنی کچیر وګورو کیبي قیمتې لوړ دی، ټیټ دی، خنثی دی او که هیڅ یو. او په همدې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت دی د چش څخه. نن ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضریږم. او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اورماتیک مرکبونه. د شپږنیمې صفحې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفې پورې به دوام ولري، چې زموږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د خپله د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله. د هغوی په ډله بندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پېړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنی د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپېژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو، چې خپله د بنزین مرکب چې دی یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي، چې په نولسمې پېړۍ کې د انګلیسي فزیک په یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله، او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځانته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډېرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و، چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډېر برابر و، چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیگزا ترین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی. چې تاسو وینئ دوی چې د خپله یو بنزین یوه بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکی ده، په 80 درجه د سانتیګرید کې پیښېدو راځي، او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی سي. او په همدې ترتیب بنزین چې د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه کېږي؟ سوزي. چې د شپږو کاربنونو او شپږو هایدروجنو درلودونکي و، چې موږ او تاسو وویل چې په 1855 میلادي کال کې هغه مشخص فورمول چې د مګزین لپاره ټاکل شوی و همدا ده. کچیری دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا او اکسیجن پښتون کښې وسوځول شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژیړ رنګه لمبې سره چې شي کېږي سوځي، په نتیجه کښې 12 اټومه کاربن ډای اکسایډ، 4 مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې چې شي کېږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو، دلته ځکه اروماتیک مرکب دی، په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی شو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی شو او هم په دې ترتیب سره کولی شو چې د کاربون او کاربون هایدروجن تر منځ د هغوی اړیکې هم چې شي کړو ترتیب کړو. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادېږي چې د بنزین کړي ده، د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوې ده، تعویض شوې ده. او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده او داسې نور کولی شو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نوم ایښودنه په څه ډول سره سرته رسیږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت پیدایش پورې څه شی لري اړه لري. یعنی موږ او تاسو تولین ده، تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره، مثال کچیرې ووایو انتراسین ده، بنزین ده، دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه هم په همدې ترتیب سره څه کړو ترسره کړو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، کچیرې موږ او تاسو دلته د دوی نوم ایښودنه کوو، وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي ده، خو دوه اټومه د برومین چې شوې ده ورباندې نصب شوې ده، نو وایي چې پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین. او په همدې ترتیب که چیرې وګورو، په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نوم ایښودنه کولی شو چې پر دوهم، اول او پر شپږم. دلته تا به تاسو وګورئ د کاربونونو شمېرې غنمګذاري چې مو کړې ده، شماره ګذاري شپږم کاربون باندې، یو پر اول کاربون او بل پر شپږم کاربون باندې برومین نصب شوی ده. نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري. د دې نوم ایښودنه مو په دې ترتیب سره وکړه. دا و ګرانو زده کوونکو، د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنه. زه اوس د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اروماتیک مرکباتو تعاملات وایي چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی شي. دا چې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، جمعي تعاملات هم ترسره کولی شي، د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل، همدې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولی شي، او اروماتونه نایتریشن او د اروماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دوی چې کولی شي ترسره کولی شي. که چېرې وګورو د دوی جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی کولی شي د کلورین سره په همدې ترتیب سره څه وکړي، یو جمعي تعامل ترسره کړي، ځکه دوی چې دي موږ او تاسو وایو دوی چې دي غیر مشبوع هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي، نو د جمعي تعاملات میل ډېر له ځان څخه ښودلی شي. او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید، د نیکل او د پلاتین د کتلس په شتون کښې په لوړ فشار کښې هم کېدلی شي چې د هایدروجن درې مالیکوله بنزین په زیاتولو سره کېدای شي چې دوی چې شکړي په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي. او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چېرې ور زیات کړل شي، وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل شي او تکان ورکول شي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلېږي، نو په دې وخت کې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی ترمنځ تعامل نه ترسره کېږي. نو البته دا چې باید د دوی ترمنځ یو رڼا هم وجود ولري، نور وجود ولري، تر څو تعامل پیل شي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ شي، په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چې کېږي لیدل کېږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره شو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کښې وایو چې دا د بنزین څه شي ده، د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادېږي. یا هم د مولوتاس وای هیگزا کلورو سایکلو هیگزان فنوم سرم کولای سوچی ونمو او بل گران زکون کو په اوروماتیک مرکبات کې تعویزی تعاملات چې خپل تعویزی تعاملات مولوتاس وایو پالکینون او الکاینون کې هغه جمعي تعاملات او تعویزی تعاملات په نسبت په اوروماتیک مرکبات کې د لسی په اسانی سره دا ډول تعاملات دوی چې شکړي تر سره کړی او په دې ترتیب سره مولوتاس دلته وینو کچيري د بنزین په کړی کې یو د فلورین او د بنزین د کړی د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه تش کړو تعویز کړو او د دې ترمنځ هغه تعویزی تعامل د کټالیست د پښتون کې تر سره شوې دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې د په نتیجه کې داسې یو تعامل تر سره سول چې دلته چاودیدونکي تعامل هم ویل کیږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې د لیویس د تیزابو پښتون کې چیش کیږي تر سره شوې ده یا هم د امدغه افیریس فلوراید په د کټالیز پښتون کې چیش سو تر سره سو د ترتیب کولای سي چې نایتریشن او د اورماتونو هولوجنیشن دا ډول تعاملات هم دي چې شکړي تر سره کړي ازو ګرانو زده کوونکو د اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپل نفتالین هم په همدې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپل عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر لس د هایدروجنونو شمېر مساوي په شپاڼه سره د نفتالین په شپږ سره ده نفتالین چې د پاتلس او نهم نولسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیر له کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په اتیا درجه د سانتي ګریډ کې پیښېدو راځي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې خپل نفتالین چې ده بیرنګ ماده ده یو رنګه ماده ده البته په اسانۍ سره کولای شي چې والوځي او د ویلې کېدو درجه یې موږ تاسو ول چې په اتیا درجه د سانتي ګریډ کې ویلې کېږي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې چې شکیږي په شه دو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکه ډول چې د هغه د پایت ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ترتیب شوی چې د خپل نفتالین د چې د بنزین د دوی کړي څخه ماینستر راغلی دی یا هم ترتیب شوی دی راځو ګران زکوونکو د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزی تعامل دی په تعویزی تعاملات کې دی کولای چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیا څخه یو هم د هغه سلفونیشن تعامل دی چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیول سره کولای چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې ماینستر راسي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ او بل په دې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن د چې کولای شي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې له هغه د کړي څخه یو تخریب او له هغه څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسل په ګروپونو باندې تبدیل شي او په بل اخر په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب مړه او تاسو تشکر کړئ پلاس راکړي دا هم د نفتالین هغه تعاملات و رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اورماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر څوارلس سی څوارلس هایدروجن لس دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړیو کې شتون لري د هغوی څخه د تبلور په طریقه کولای سي چې جلا سي او انتراسین چې د الوتنې په طریقه کې کېدای سي چې جلا سي خالص انتراسین چې خپل د یو جامد رستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه د سانتی ګریډ او د شیدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي په اسانۍ سره چشتي حل سي او دوی چې د مسطح جوړښت لرونکي د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو او دا چې دوی سره ډول تعاملات تر سره کولای سي دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای سي هم تعویزی تعاملات تر سره کولای سي هم دې ترتیب دی کولای سي چې د دوی تعویزی تعاملات چې کېدای سي چې هم دې ترتیب سره د دوی هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزی تعاملات دواړه تر سره کړي کچېره موږ او تاسو د دوی تعویزی تعاملات تدزیر سو دی هالوجنیشن تعامل تر سره کړي چې په دې ځای کې کلورین او د برومین تدوین یا هم کېدای شي چې تودوخ درجه په 0 درجه یا د نسخ او تر څلو الله سپوري کېدای شي دوی چې یو د بل سره یو ځای سي او په نتیجه کې دای کلورو یا دای برومو انتراسین چې کړي الاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځای نسخه چې شوی د بې ځای شوی ده او د بنزین د درې کړیو پر اساس باندې ترتیب شوی ده. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي مانا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فورمول ولیکئ. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فورمول ولیکئ. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکئ، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
د آزادی میلمه.
ازادي میلمه د دې اونۍ خپرونې ته ستړي مشئ. اجمل ان مو دا ځل په دې خپرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي میلمه کې میلمه افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بېلابېلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند دی. ځلاند صاحب، خپرونې ته ستړی مشئ. راځه له دې به پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې؟
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپوه او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه باندې وه.
زیږیدلی چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
له بده مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنډغالي کې چې د کډوالۍ شپې تېرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې، چون مونږ د ننګرهار اوسېدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهاټ ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ، اووه کلنۍ، اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادین لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزي کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و، زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ور دننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سخت یعنی درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دغه فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلی شوي و، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده لرله، زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي. نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي و پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل. لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ ومون؟
ان صاحب یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدده دی او لام څو عدده دی. هغه به هم چې جمع کړم، دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړی وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل د ابجد تا ته د کوي تشریح چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا په یو شعر کې مونږ دروخاله. نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس، او که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موضوع کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکل اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دی سره ډیر علاقه وا د جغرافي دی سره ډیر علاقه وا دغه رقم ته مسائل سره ډیر علاقه وا نو بیا شیر می شروع کړ خو یو دوه ځله یو څو وخت د شیر می لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تبدیلته لاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم خواندي ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل راځیات شي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوي وي آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه رښتیا ځینې ډېر مشهور وه لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخیستو د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه خو ما او زمانه کشر ورور مې چې وو سایر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وو هغه نور هلکان به چې وو هغه به رالل یو ساعت به وو بیا به لاړل بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو هم به هم دیني درس ویلی هم به له ماسپخین لخوا په کور کې وو نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به هم ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم
زلان صاحب ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي په نوره دنیا باندې خبر شي په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي
ان صاحب څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوه کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و ادبیات لوستل شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشراف یو خاصه وا چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول یو خاص کسب ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا یې د دې دپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي غیر شاعر هغسې نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډېر پاڼې هم ډکې کړي هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه مهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړي دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
انسب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي او ستا ته لوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین وو پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځانته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځانته نښه کړل، هغه به مې ویوړل او فوټوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک و مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مره سره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي، هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونو چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کاغه د راډیو